د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د سهار لس بجې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي د ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې پر خلاف د وري په درېمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایی ټولنې افغانستان ته د 4 ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایی ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي او به ګوري چې دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د ترسره شویو جنگي جرمونو په خاطر له روسیې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زیلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او پر موټرو یې ټانکونه خېجول شوي دي. زیلنسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، د بوچا جنایت یې یوه بیلګه ده. ماسکو ویلی چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنگي جنایت نه دی کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اسلانی په نوم یو روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی، خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبری برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخه ته. د بشری حقوقو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځي ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو چیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې ناهیلي کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنځي ځای معرفي کړي وایي
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځوي. هره ورځ ما د کور مخته تېرېږي. زه ډېره ناهیلي سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ سي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
په غزني کې د مریم په نوم د 12 ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسین کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي، خو د پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې پر وړاندې خبرګونونه لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصونې له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره په کتنه کې ټینګار کړی دی. افغان زده کوونکي د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو له ډلې ده چې طالبانو یې پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوې د ټولو خزینه ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل:
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکي ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نسي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بېوسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نوایي؟ خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لښپګمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوو نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په کندهار کې د ملت راډیو د مسؤول بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمه ایز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې د دوی عزیزان خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست نیولی، خو لای د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د میرمنې ورور محب الله عبیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینې سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلان یې مسره نیولې وه، بعد هغې هغه رایلس وله او دی درو سفر بنجې دی. موږ ته خبره لې چې کابل ته بیولې دي، په کابل کې دی اوس.
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوا ونیول شو. اوس د نوموړي یوه خپلوانه شکریا مشحال ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه بې برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حدس روان دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړل شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادري په اړه لا هم معلومات نشته.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبریالانو د کورنیو اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل حکم اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل، خو سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې نن یعنی د اپریل په 6 نیټه به د سترې محکمې په غونډه کې په دې اړه بیا هم بحثونه وشي. اروپایي ټولنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تګ په خاطر د هنګري پر وړاندې یو لړ ډیسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایله یې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالی مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم کې د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقاد کړی. متحد ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لا منځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نور نوي او سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغو پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ ویاندي جین ساکي پرون وویل چې په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. بلخوا ناټو غواړي چې اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د 150 غړو هیوادونو بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوی دی چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یوه نوې برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لشتر لشه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دي لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیري دا سیمې ونیسي، زه وېرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.9